د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسی جرګه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ملي شورا اداري هیئت بیا وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د افغانستان هېڅ یادونه ونه کړه. دا د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. خو لومړی وار ورکو رضوان مراد ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هلمند والی وی یو شمیر مشکوک کسان چې خای ایرانیان وی د کجکی بند ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن په تهران کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه په غونډه کې ګډون کوي او د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریځ خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د هلمند والی تاییدوي چې یو شمیر مشکوک ایرانیان او افغان وسلوال د کجکی بند ورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. والی محمد یاسین نن ازادي راډیو ته وویل ایرانی وګړو سره هغه افغانان هم ملګري دي چې د ایران لخوا روزل شوي دي.
یو تعداد کسان د ایرانیانو په نوم چې کېدای شي ایرانیان هم پکې او هغه افغانان چې د ایران تعلیم تربیه شوي منطقې ته راغلي دي په وسلو سنبال دي.
تر دې مخکې د هلمند چارواکو او د کجکی سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو شمیر ایرانی وګړي چې کمرې او کشفي وسایل ورسره دي په کجکی کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې د بند ته زیان ورسوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له تروریزم سره پر مبارزې او په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ متمرکزوي. د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له ترهګرۍ سره د پاکستان د مبارزې د څرنګوالي په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسید. ټاکل شوی ده چې ښاغلی محب د سیمې د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کچه په یو ورځني کانفرنس کې برخه واخلي. په دې غونډه کې پر افغانستان او ایران سربیره د هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکاران هم ګډون کوي. د دې ورځني امنیتي غونډې په ترڅ کې به د سیمې په سطحه له تروریزم او بنسټپالنې سره پر مشترک مبارزه په ځانګړي ډول له داعش سره د ګډې مبارزې په څرنګوالي خبرې وشي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره پر مهمو ستراتیژیکو موضوعاتو جلا لیدکاته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار په مختلفو برخو کې د طالبانو نه مشکوک غړي نیولې دي. د ملي امنیت په اعلامیه کې نن راغلي دي چې نیول شوي کسان په کابل او نورو ولایتونو کې د بم ایښودلو، کمین نیولو او تروریستي ډلو ته د امنیتي ځواکونو د نقل و حرکت په اړه د معلوماتو په ورکولو تورن دي. د اعلامیې له مخې دا کسان د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو په عملیاتو کې نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران پړه په خپل دریز غږیږي. ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملای ته پوینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایرانی مشرانو د منځوي کول لپاره د لده سره په ګډه کار وکړي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د امنیت په نړیواله شورا کې د ایران پړه خبرې کوي چې د تهران دوه متحدان چین او روسیا او ایران او اروپایي هیوادونه بچي د ایران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن د وتلو له امله له ډونالډ ټرمپ سره اختلافات لري هم په دې غونډه کې موجود وي. ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې ایرانی مشران تورن کړل چې په منځني ختیځ کې ګډوډي، وژنې او رانه رامنځته کړي دي. دا ولسمشر ټرمپ له وینا څو ساعت وروسته د ایران جمهور رئیس حسن روحاني عمومي سملې ته په وینا کې د واشنگټن تګلاره وغندله چې د هغه په خبره د نړیوالو موافقو درناوی نه کوي. حسن روحاني د ولسمشر ټرمپ لخوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ریاست مسلې ته په اشاره وویل چې دا یو غیر معقول او غیر نورمال عمل دی. د امریکا متحده ایالاتو د ایران پړه د روپی ټولنې په یوې طرحې کلک انتقاد کړی دی. دا طرحه له ایران سره مرسته کوي څو لا روپیي شرکتونو سره د خپلو سوداګریو د پیسو د ورکړې لپاره د بدیلو لارو په رامنځته کولو د امریکا له بندیزونو ځان وژغوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې په دې طرحې سخت خواشینی او غوسه دی. هغه ویل داسې تصور کوي چې مفسده آیاتولاګانو به د پیسو د ورکړې د وړاندیز د طرحې په اړه د خبرونو له اورېدو وروسته خندلې وي. خو اروپایي مشرانو ویلي چې لا اوس هم د دې طرحې په جزئیاتو کار کوي. په دې طرحه کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د خوندیتوب په اړه د اروپایي قدرتونو ژمنې هم شاملې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاکار نیول غندلی دی. لافروف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي سملۍ په څنډه کې ویل پر نیول شوي روسي وګړي د ناروې لخوا د جاسوسۍ تور پروپاګند دی او مسکو غواړي پوه شي چې له تبه سره یې څه شوي دي. بلخوا بیا د ناروې صدر اعظم ارنا سولبورګ ویلي دي چې د روسیې وګړي د نیولو قضیه سیاسي بڼه نه لري.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې باور چې د افغانستان ولس جرګې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي شورا اداري هیئت بیا وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري.
ویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
په افغانستان کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي چې هدف یې په نړۍ کې د ایران لا منځوي کول دي. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د جون په شیبو کې باید غرنۍ او سندرو په اړه چې تاریخ یې تر کومه رسي نور معلومات واورې. ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی او د جرګې یو شمیر غړي وایي د وسلوال مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې پر مسلې نن ولسي جرګې ورسته له هغې بحث وکړ چې په وروستیو څه کم دونیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په هوایي عملیاتو کې د پلسګونو ملکیانو د ملکیانو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ولسي جرګې د نننۍ غونډې په اړه نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي وای د مخالفینو خلاف د افغان او یا د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بمباریو کې ملکی خلکو ته نه پام لرنه غیر قانوني او غیر بشري عمل دی. دوی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو دوو اونیو کې د مخالفینو خلاف هوایی بمباریو کې په لسګونو ملکی کسان چې ښځې سپینګیري او ماشومان پکې شامل دي وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې هکړه د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل:
در جلسات گذشته هم از طرف وکیل صاحباب مطرح شد که برخورد
دوبویل دا موضوع تیر ورځ هم د وکیل صاحبانو لخوا مطرح شو. لزینو خلکو سره ناوړه چلند شوی دی. د دې لامل زمونږ یو شمیر هیوادوال شهیدان او ژوبل شوي دي. پرون هم موږ د شهیدانو د کورنیو د مدني مظاهرو شاهدان وو. د حکومت مشرتابه د ډیر ژر تصمیم ونیسي چې د دوی قناعت حاصل او په راتلونکي کې دا شان پیښې تکرار نشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په کچه کې د تیر کال په نسبت 2.5% زیاتوالی ښودلی دی. د ولسی جرګې غړو عبید الله بارکزی او علا ګل مجاهد وویل په تیرو دوو اونیو کې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو او شیرزادو او همداشان په لغمان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وویل که دغه هوایي حملې د افغان یا هم د بهرنیو ځواکونو لخوا شوي وي یو ستر جنایت او د غندنې وړ دی. دوی ټینګار وکړ چې افغان او بهرني ځواکونه دې د خپلو داشان بې پلانه له همغږۍ پرته او د جنګي اصولو خلاف بمباریو په هکله د افغانستان خلکو ته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د غوث ماموریت ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادي راډیو ته وویل ملکیانو ته د تلفاتو په اړه جدي څېړنې روانې دي. د پوځي چارو پوهان وایي په داسې مواردو کې باید د ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده وي او له پوره دقته کار واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې پخواني جنرال عتیق الله امرخیل آزادي راډیو ته وویل
وزن اهداف کې لبم نه او د راکټ نه استفاده کول درست نه دي. هلته د ماشینګار تیاره کې لري د هغه نه استفاده وکړه هغه د تلفات مابین ته نه راولي، او که چېرته داسې وي چې دوی د بمونه استفاده کوي هلته د غټو اهدافو په مقابل کې بمونه استعمالېږي نه دي وړو. هم په نشانګار کې باید دقت صورت ونیسي، هم په راپورو کې باید دقت صورت ونیسي.
په افغانستان کې په هوایي حملو کې ملکی مرګ ژوبله وسنۍ خبره نه ده، بلکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د لومړۍ دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې په ورته پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې تر ټولو زیاته یې د 1380 لمریز کال د سرطان په میاشت کې د ننګرهار په هسکه مینې ولسوالۍ کې پر یوه واده د ایتلافي ځواکونو په هوایي حمله کې د واده د زلمي او ناوې په ګډون وسلویښتنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان وو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و مردل شهده افغانستان ولسی جرګه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هوایي عملیاتو کې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې اداري هیات او دغه راز د مشرانو جرګې اداري هیات بیا په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ولې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په وینا کې د افغانستان نوم وانخیست. د ملي شورا د اداري هیات غړي وایي دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه. د دې ښکارندوی کوي چې د هغه اداره د افغانستان د وضعیت د ښه کولو جدي اراده نه لري. امریکا چې تر اوسه د افغانستان په جګړه کې ښکېله ده او هغه د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیري تر اوسه په دې هیواد کې حضور لري. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور امریکا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې حضور یې په افغانستان کې څه ګټه نه ده کړې او افغانان هم د امریکا د میلیاردونو ډالرو د مرستې منندوی نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران راپور واورئ.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ډونالډ ترامپ خبرې خو د افغانستان هیڅ نه یادونه د افغانستان د ملي شورا د غړو او د چارو د ځینو کارپوهانو ترمنځ پوښتنې او اندېښنې راپورته کړې دي. د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل دا چې د امریکا جمهور رئیس تېره شپه هیڅ د افغانستان نوم وانخیست ښایي چې دوی د افغانستان وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ قوي اراده نه لري. له دې سره د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ټرمپ لخوا د افغانستان نه یادونه به د خلکو او افغان ځواکونو روحی منفی اغیز وکړي. دوی ویل ترامپ څخه زموږ تمه دا وه چې له جدیت سره له افغانستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وای او د تروریزم په وړاندې یې ټینګ دریځ اختیار کړی وای چې افغانانو روحیه اخیستې وای او له امریکا سره د دوستۍ په اړه ډاډمن شوي وای. له دې سره به د امریکا او ناټو ضد هیوادونه تر فشار لاندې راتلو چې امریکا افغانستان نه پرېږدي او دا هیواد یوازې هم نه دی. دې کار د امنیتي ځواکونو په روحیې هم خپل اغیز درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیره شپه د افغانستان په وخت د ماښام 2 بجې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړه. د افغانستان ملي شورا وایي د افغانانو انتظار دا و چې د امریکا ولسمشر به په خپله وینا کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخلیک د تروریزم سره د مبارزې په څرنګوالي وغږېږي او د تروریزم څخه پر ملاتړ هیوادونو به ټینګ انتقادونه ولري. خو د امریکا جمهور رئیس په خپله 45 دقیقې وینا کې یوازې پر دې ټینګار وکړ چې هغه هیوادونه دوی ته حساب ورکوونکي دي چې امریکا ورسره مرسته کوي او دوی به په راتلونکي کې یوازې لوغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې امریکایانو ته درناوی ولري. اوس باورونه دا دي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه په افغانستان کې وروستي نظرونه له افغانستان سره د واشنګټن د اړیکو د کمیدو سبب شوي دي. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون ځینو سیاسي څیرو د افغان ځواکونو د تلفاتو او ناامنیو د ډېرېدو په غبرګون له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړونونو په بیا کتو ټینګار وکړ. کړ. دغه موضوع د افغانستان په ملي شورا کې هم بحثونه راپورته کړل. له دې ټولو سره د نړیوالو چارو کارپوه استاد ودیر صافی په دې اړه وایي،
څوک خپل یو ملت حکومت د ملي ځان جوړ نه کړي، خارجي وادونه په هغه اعتماد نه کوي. ځکه هم ترامپ ویلي چې اوویني چې موږ څه کوو او دوی څه کوي، او ولې اضافي خبرې په افغانستان وکړو د سترګو نه غورځولي.
ښاغلی صافی په دې باور دی چې په دې وروستیو کې د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ځینو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو دریځ ممکن واشنگټن ناهیلی کړی وي، خو دا په دې معنا هم نه ده چې امریکا د افغانستان د برخلیک په اړه بې پروا عمل وکړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کندز ولایت په دونه امنو لسوالیو کې له څو ورځو راهیسې د دولتي وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي دي. په شمال زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه څو سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوي دي. نور حالې له ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپورټ کې اوري.
په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د کندز په دوه ولسوالیو قلعیزال او چهاردرې کې د افغان ګډو ځواکونو له لوري د طوفان اتلس په نوم د تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي نن چهار شنبه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له درې ورځو راهیسې دغه عملیات په قلعیزال او چهاردرې ولسوالیو کې دوام لري او تر اوسه پورې یو شمېر کلي هم په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي.
په نوم طوفان اجدا باندې په اشتراک تمامو نیروهای امنیتي استقر در ولسوالی قلعیزال د اینجا آغاز ګرځیده.
د عملیاتو پیل څخه تر اوسه پورې لس کلي په چهاردرې او شپږ کلي په قلعیزال کې تصفیه شوي او دغه راز تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې شل تنه وسلوال طالبان په چهاردرې ولسوالۍ کې وژل شوي او لس تنه یې ټپیان شوي دي. او همداراز په قلعیزال ولسوالۍ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه یې هم ټپیان شوي دي. ښاغلي قرباني زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې ملکی خلکو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري. له دې سره سم د کندز د قلعیزال او د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي هم د افغان ځواکونو د پیل شوي عملیاتو څخه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د عملیاتو پر مهال باید له پوره غور څخه کار واخلي تر څو ملکي خلکو ته پکې مالي او ځاني زیانونه ونه رسیږي. د قلعیزال او د چهاردرې ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو حیات الله او محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دې په فعالیت سره موږ همیشه ډاډمن یو او موږ دلیر ګرځو. دا ټول د دولت خدمت برکت دی چې موږ د ښار کې افتخارانه ګرځو او په منطقه کې امنیت ده او په دا ډېر یو لاس راوړنه ډېر غټه لاس راوړنه ده.
وروره موږ خوشحاله سو بس دا موږ ولایت کې عملیاتونه ترسره کیږي. دولت لخوا نه د طالبان نیور کړي دي، ډېر ښه کار سره شروع کړی. موږ خوشحاله سو د عملیاتونه.
دغه تصفیې عملیاتونه په داسې حال کې په نوموړو ولسوالیو کې پیلېږي چې له دې وړاندې د دغو ولسوالیو خلکو او د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي وو چې د قلعیزال او د چهاردرې ولسوالیو څه باندې 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده او پر دولت یې غږ کړی وو چې په دغو ولسوالیو کې تصفیه عملیات پیل کړي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې. د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا سږکال به زرګونه افغانان د وچکالۍ له امله د خوراکي موادو او حتی د څښاک د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي. په عین حال کې د افغانستان حکومت بیا وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره مرسته کوي او په راتلونکو کلونو کې د دې ستونزې د حل لپاره د سربندونو جوړولو او د اوبو لګونې د پروژې د عملي انکولو پروګرامونه هم لري. په دې اړه نور حال د فرشته جلال زی راپور کوي.
ترڅو میاشتو وروسته د کابل پر ځینی برخو نن نری باران وسو. د شهر یو شمیر اوسیدونکو پر ټویټر او فیسبوک د باران عکسونه خپره کړي او زیری سره کړي دي، خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې سشکال به هم وچوي. د دې سازمان په وینا سش به د نورو کلونو په پرتله په افغانستان کې ورښت او 100% کم وي او سش به پنځم کال وي چې په پرله پسې ډول د بزګرو حاصلات کمیږي. د دې سازمان په حواله دوه پدرې افغانستان وچکالی ځپلې او سشکال به ژمی بیا هم ګرم وي. د ګرم ژمی خبر شای د هغو کسانو لپاره چې د جګړې لامل به کورسوي افغانستان ته تازه راستنسوي او لا هم سرپنان لري یا د نور عوامل لمخې به کورسوي دي ش زیروي. خو د هغو کسانو لپاره چې وچکالی ځپلې څاروي مرسوي او کشتونه وچسوي بد خبر دی. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله سشکال په افغانستان کې تر 2 میلیون زیات وګړي د شدید وچکالی لامل خوراکي موادو او د چاک پاکو بو ترتیا لري. د وچکالی لامل بعد د ځمکې په تل کې هم د اوبوسته لا ټیټسي. دا د هغو سیمو بزګرو ته بد خبر دی چې کشتونه یې ډیری وبخوري یا لا هم کاریزونه لري. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اکبر منصورزای وایي دا سی وچکالی په ورستیو شپېتو کلونو کې ساری نه لري. هغه ازادي راډیو ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وویل:
محترم، علاوه پر سلیوش کلنې جنگ زدګۍ زمر ولسوالۍ د داسې وچکالۍ سره لاس په ګریوان ده چې هیڅ قسم نمونه یې په دا شپېته کاله ما نه ولیدلې. حیوانات او کرهنه خو بالکل ختم شوه، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هیڅ نوی غذایی او محروقاتي او بذري امکانات نه لري.
د غورماچ ولسوالۍ د اوسیدونکو پر حکومت ژغ وکړ چې مرسته ورسره وکړي او د یوې ممکنې فاجعې مخنیوی وکړي.
لدې کبل هیله کوم چې ریاست حوادث طبیعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپل هم جانب مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لوی فاجعې څخه مخنیوی وشي.
د غور د تایوره ولسوالۍ اوسیدونکو محمد رسول عزیز هم ورته خبره کوي:
ما مردوم فلن امسال یک
موږ سکل په دې روان قتل او قتال سربېره وچکالی عاجزه کړیو. موږ دلته د غرونو په لمنو کې د عاجزۍ داسې حد تر رسولي یو چې نه موږ د خوراک سلرو، نه زموږ څاروي د خوراک سلري او نه هم کوم کاروبار لرو.
د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ ادارې د سپتمبر په 10مه وویل چې یوازې په دوو ولایتونو هرات او بادغیس کې 2,500,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې یوازې په بادغیس کې 1,600,000 کسان له کلیوالي سیمو قلاینه او تکړه سوي دي. د سازمان وویل په هغو سیمو کې چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا بهرنۍ خیریه موسسې فعالیت نه لري یا محدود کار کوي وچکالۍ ځپلي خلک له اساسي خطر سره مخامخ دي. د چاپیریال ساتنې څارونکی میرویس خوګیانی وایي چې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره بیړنۍ مرستې د ستونزې لنډمهاله حل دی.
حکومت دا مسؤلیت لري چې موجوده اوبه چې په حکومت په افغانستان کې دي، د اوبو سرچینې دي، د دې نه باید موږ په خطو غبند استفاده وکړو او دا باید په شکل باندې موږ مدیریت کو، ځکه د اوبو ضایعات دا ډیر زیات موجود دي او موږ کولای شو چې دا باید په خطو غبند دا مدیریت کو. او دویم، هغه اوبه یا هغه بارانونه چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې په غرونو کې کیږو، هغې ته باید موږ بندونه جوړ کړو تر څو وکولای شو د اوبو لاندې برخه زیرزمینی اوبه موږ بیرته ریچارج کړو، هغې ته قوت ورکړو.
ښاغلی خوګیانی وړاندیز وکړ چې حکومت د داسې ونو او نباتاتو کښت رواج کړي چې کم اوبو ته اړتیا لري او د وچکالۍ لپاره مناسب دي. خو د افغانستان حکومت څه کوي؟ د افغانستان د کرهنې مالداري او اوبو لګونې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي میاشت په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د 10,000 ټنه اصلاح شوي تخم د ویشلو پلان لري. اکبر رستمی وویل چې په وچکالۍ ځپلو سیمو کې د څارویو د خوراکي موادو د ویش دوهمه مرحله هم پیل کړې ده، خو د ستونزې د دایمي حل په اړه اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت سږکال 2.5 میلیارد افغانۍ د اوبو لګونې پروژو ته بیلې کړې دي. د هغه په وینا حکومت به په افغانستان کې سختې وچکالۍ ته په پام په راتلونکو کلونو کې دا بودیجه زیاته کړي.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت در سال جاری و بخصوص سال آینده که
فعلا زمان دو وزارت و اساسی اولویت او دراتون که کال اولویت چه اوس محل کار ورباندکی گی ده چکمندونو او بندونو او ده اوبو ده ساتن ده حوزونو جوراول او ده داس پروژو عملی کول دی چه ده خلق مزک خروب کی او دیرو کرهنی زمزکو تا اوبو ورسوی
و بتانه زمنهای بیشتر را تحت پوشش آبیاری قرار بده.
خو اکبر رستمی ونه ویل چې پراختیایي پروژې به له پیل تر بشپړېدو څومره وخت نیسي او څه وخت به د خلکو وچو کښتونو ته اوبه ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړی. د دې غونډې په درشل کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون وویل چې که ایران د امریکا او د متحدو ایالتونو د متحدانو پر ضد اقدام وکړي، له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. نور تفصیل د عصمت څاروان په راپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن چهارشنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ځي چې د ایران پر ضد خپل دریځ څرګند کړي. دی نن په داسې حال کې د امنیت شورا مشري کوي چې پرون یې په ملګرو ملتو کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړی و چې د ایران د مشرانو په منزوي کولو کې له ده سره په ګډه کار وکړي. خو د ایران کلیدي متحدان لکه چین او روسیه هم د امنیت شورا غړي دي، او له بلې خوا د واشنګټن اروپایي متحدان د ایران د 2015 میلادي کال اتمي موافقې څخه د وتلو په اړه د امریکا له پریکړې سره مخالف دي. باور کیږي چې د امنیت شورا غونډه به چې د ترامپ ګډون جوړیږي، یوازې د نړۍ د سترو هیوادونو په منځ کې د ایران پر سر ژور اختلافات روښانوي. حاضر دمه د ملګرو ملتو د امنیت شورا مشي د امریکا په لاس کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون څو ساعته وروسته لدې چې د امریکا ولسمشر په ملګرو ملتو کې خبرې وکړې، د هغه پر څرګندونو عکس العمل ښکاره کړ. امریکا یې په دې وغندله چې د ده په وینا نړیوالو موافقو ته غاړه نشتی او په نړۍ کې زور په حق بولی. روحانی د امنیت شورا پر ټاکل شوی غونډه هم انتقاد وکړ او هغه ظالمانه او غیر طبیعي عمل وبال. ګومان کیږي چې په دې غونډه کې به د امریکا او اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف ښکار شي. د دوی اختلاف بل ایران سره د 2015 میلادي کال د اتمي موافقې پر سر وي، ځکه چې د امریکا او اروپایي متحدان نه غواړي چې له ایران سره له اتمي موافقې ووزي. امریکا په میمیاش کې له ایران سره له اتمي موافقې په یو اړخیز ډول ووته او ویل چې دا موافقه ایران د اتمي وسلې له جوړولو نه راګرځوي. امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او ویل چې هغو شرکتونو ته به سزا ورکړي چې له ایران سره معامله کوي. د امریکا او اروپا د اختلاف لویه مسأله همدا ده، ځکه چې اروپایي هیوادونه غواړي چې له ایران سره تجارتي راکړې ورکړې ولري او له ایران څخه تیل واخلي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه د تاریخ د ولایت د استابات او سوالی فکر په تماس کې یم. شهر علي خبر کوم. زما د طالبان څخه دا غیزه د دغه نارسو د وسط دا غیزه خایس کیږي چې دا خپل وجه په موږ نه مړبو. دا غیزه د بارک د تاویلی په شی دی مړ بو. یا یو نه سواده پیدا کولې د ودرې وره ورته یو مشال نه سواده یو یو پر برسي و ورته ولې مو دولت دی و تا زره غری دی و یا کور لزر پر ورې دی په دغه وسکالې په دغه صدرای او په ژوندۍ لزر نه جوړی ستندزر فورې ورې دی دغه ژوندۍ لزر نه جوړی دوی راغلي دي په لیک خلی کې ولای دي خپل ګران دي ځکه په شیرا دي یو کاغذ مو سني ولای دي کاغذ نشته چې ډېر کو په شیرا په شي په دغه وسم د کوچ اسمان هم دي چې دا خپل د وژو مخه دی ونی په موږ دې نه مورې موږ در بدل دغه د وزور محمد څخه دغه طالبان څخه نه دغه خیر چې دا خپل وژو دې موږ در بدل په خپل ځان.
زه جمله محمد اکبر منصور زید غورمات څخه پیغام شرتوم. زه شاغلی اشرف غنی خان او د حکومت نور لوړپوړو غړو ته لومړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. محترم، علاوه پر څلوېښت کلنې جنگ زدګۍ زموږ ولسوالۍ د داسې وچکالۍ سره لاس په ګرېوان ده چې هېڅ قسم نمونه یې په دا شپېته کاله ما نه ولیدلې. حیوانات او کرهڼه خو بالکل ختم شوه، فقط اوس نوبت د انسانانو دی چې هېڅ نوی غذایي او محرکاتي او بذري امکانات نه لري. له دې کبله هیله کوم چې ریاست حوادث طبعي او ملي تجاران او نور داخلي او خارجي خیریه مؤسسې د ملت سره خپله همه جانبه مرسته او کومک وکړي تر څو چې د یو لویې فاجعې څخه مخنیوی وشي. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخیو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو خبرو او اوس په اسمت سروان ته غوښ شو چې د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
څېړونکي وایي چې د مصنوعي ذهانت لپاره د سیستم جوړ کړی چې په اتومات ډول له یو بل سره اړوندو تصویرونو او متنونو ته ارتباط ورکوي. د خبرو اوسنۍ ټکنالوژي ډیره پرمختللې نه ده او ډیرو متنونو او سوابقو ته اړتیا لري چې د کارونکو په منظور پوه شي. څېړونکو په همدې لړ کې د یادولو یو ماشين جوړ کړی چې په یو صحنه کې موجود شین د هغو د ظاهري بڼې پر اساس وپیژني. مثلا په اسانه په یو عکس کې د شین یا تور رنگ یادونه وکړي، او دا سیستم بل دی چې متن وی یا ورته لیکل شوی وی رنگ پیژني. څېړونکو د دې سیستم د جوړولو لپاره له اوسنیو میتودونو کار اخیستی چې په هغو کې تصویرونه او ژغونه پروسس کوي، او د تصویر شرح یا توضیح د جنس له عکس یا ویډیو سره تړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس به رضوان مراد ته خوښ شو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د هلمند والی وای چې یو شمیر مشکوک ایرانیان او افغان وسلوال د کجکی بند دورانولو په هدف په سیمه کې ځای پر ځای شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نن د ایران مرکز تهران ته ورسېد او ټاکل شوی چې دغلته د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وینا کوي. د ښاغلي عبدالله وینا به له ترهګرۍ سره پر مبارزې او په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ متمرکزوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وی د کابل ښار په مختلفو برخو کې د طالبانو نه هم مشکوک غړي نیولې دي. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران په اړه په خپل دریس خبرې کوي، او د روسیې د بارنیو چر وزیر سرګی لافروف د ناروې لخوا د جاسوسۍ په تور د روسیې د پارلمان د یو سلاکار نیول وغندل.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هیواد ته را ورسېده. افغان کرکټ لوبډله شاوخوا 3 بجې د کابل په امید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شوه. افغان کرکټ بورډ بیا لوبډله ته د هرکلی مراسم په کرکټ بورډ کې نیولی وو. د کرکټ بورډ وایي انفرید وته ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله په سي جام سیالیو کې ښه وځلېده او هیڅ لوبه یې په اسانه پرې نه کړه. افغان کرکټ لوبډله 13 شپه له سختې مقابلې وروسته لوبه له هندوستان سره مساوي کړه، خو له دې وړاندې یې پاکستان او بنګلادیش ته په وروستي اوور کې لوبې وبایللې. د ملي لوبډلې کپتان اصغر افغان د لوبو وروسته وویل د هندوستان سره مساوي لوبه کول لکه د ګټې په معنا ده. د سي جام د نیمې پای لوبو وروسته سیالۍ بیا نن د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ ترسره کیږي چې ګټونکي لوبډله به په پای لوبه کې له هند سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د افغانستان د 14 کلنې فوټبال لوبډلې د سي جام په سیالیو کې دویمه لوبه هم وبایلله. دا لوبه پرون د سویلي کوریا او افغانستان ترمنځ ترسره شوه چې سویلي کوریا 0-0 پر وړاندې وګټله. له دې وړاندې د افغانستان د 14 کلنې فوټبال لوبډلې لومړنۍ لوبه عراق ته 2-1 پر وړاندې بایللې وه. د آسیا د ملتونو جام سیالۍ د سپتمبر 16 نیټې رئیسې په مالیزیا کې پیل شوې. له دې وروسته د افغانستان بله سیالۍ له استرالیا سره په پلان کې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ سیالۍ سبا له انګلستان سره ترسره کوي. د فوټبال فدراسیون د وایان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل لوبډلې د تېرې ورځې رئیسې د لوبې لپاره کافي تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره د تېرې شنبې په ورځ د تایلنډ هیواد ته تللې وه. د ساحلي فوټبال په دغو ټورنمنټ کې د افغانستان، تایلنډ، انګلستان او مالیزیا لوبډلې ګډون لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام علم د افغانستان د شرحکونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوز مندسان کې مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
ډیر زیات مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د شوزو په وړاندې د تاریخوالي د تعریف اړه معلومات ورکړي چې څه ته ویل کیږي.
ډیر زیات مننه عارف صاحب، باید وایي چې د خزو پر وړاندې تاریخوالي یا د جنسیت پرواندی تاریخواله، یعنی هغه تاریخوال ته ویل کیږي چې د جنسیت پر بنا باندې وي، یعنی د دې په لحاظ چې د ښځې جنسیت ته معمولا د تاریخواله مواجه کیږي، او دا هر هغه فزیکی، رواني یا روحي تاریخواله ته ویل کیږي چې د ښځې پر وړاندې په یو ټولنه کې ترسره کیږي، او دا تاوتریخوالی د بشری حقونو د